السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د مای 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی د چمن او سپین بولدک ترمن سکولانن په سلور مروه سم تړل شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وای په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د زپلو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي او ایران ویلي که پاکستان د سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړي نو تهران به د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنس د چمن او سپین بولدک پولا نن په سلورم مروزم تړل شوې ده په کوټه او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالانو نن ویلي چې د پولې د بندیدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو خلک خوندي ځایونو ته خپلې کډې وباسي بل پلو افغان حکومت پرون د پاکستاني چارواکو هغه ادارت کړه چې ګواکې د جمعې په ورځ په جګړه کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پاکستان پولیس وای نن له پیښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جینکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي چې په پیښه کې راتراګرۍ مخنیوي ادارې دوه کارکوونکي زخمیان شوي دي او په کې زده کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی نوموړي زیاته کړه د پولیسو ګاډۍ روانو چې ورباندې په لاره کې خښ کړل شوي بم اچاودېده د قبایلی سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا دې یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې په رواج ایکټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغسول شي د زده کوونکو تنظیم مشر فرهاد علي په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاره جسمه نوجوانان دغه حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ دی پکې پکې کې زم شو موږ د جدید دور جسمه تقاضی دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو او کور روان اجلاس کې زمونږ کوم مطالبات تي هغه ونه منل شو موږ په خپل پارلیمنتیرن په شابه نه ټول یوت نوجوانان ولاړو او پرودونه براوځو
بلخوا د خالی پورس په اسلام آباد کې د پارلیماني غړو یوې غونډې وروسته د وزیر اعظم سانګړي سلاکار بیرستر ظفر الله خبریالانو ته ویلي وو چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته 2300 ورکول کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالی د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته ویل چې ټول نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي نوموړي ویل هغه تړونونه چې د یو لاس څخه بل لاس ته لویږي فساد ته زمینه برابروي خو د دغه ستونزې د هواري لپاره یوه پالیسي جوړه شوې چې په پلي کېدو سره به یې ډېرې ستونزې هواري شي ولسمشر غنی دا هم ویل چې د فساد سره مبارزه یو درون مسؤلیت دی او نړیواله ټولنه او همکار هیوادونه باید په دې برخه کې افغانستان یوازې پرې نږدي د افغانستان دفاع وزارت وای په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د زپلو په هدف یې پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې د کندوز د سکوت په اړه اندېښنې بې ځایه دي او افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو په وړاندې مقابله کوي ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد دغه سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي نو تهران به د پاکستان دننه د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي د ایران سرکاري میډیا نن د پوست مشر محمد حسین باکری په حواله ویلي تهران تمه لري چې پاکستانی چارواکي به په خپلو پولو حالات تر کابو لاندې راولي وسلوال به ونیسي او دغې مرکزونه به بند کړي نوموړي زیاته کړه که وسلوالو بریدونو دوام وکړ نو ایران به د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي پاکستان د ایران پوځي مشر د دې سرګندونو په غبرګون کې لا سن دی ویلې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د فرانس نوې منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملت پالی کاندیدې میرین لیپن ته په اسانه لماتې ورکول وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي نوموړي پرون تر بریا وروسته خپلو پلویانو ته وویل دیوای د خیلا سی ګون کاندید پلویانو کې ځنې نن د غوسی او د زنو نورو فکرونو سرګندونه کړی دا خو سه احترام کوم زبا پراتلون کو پینسو کالونو کې ټول هغه کارونه چې زما په وس کې وي اوکړم چې داشن بیا پراتلون کې چا سره هم انتها خوخون کو ته درای ورکول جواز نوي الته د نستی ټولو رایو لشمیرنې وروسته نن چارواکو ویل چې د اوه څلوېښتو میلیونه اچول شوو رایو څخه ایمانویل مکرون څه د پاسه شپږ شپېته فیصده رایې خپلې کړې دي. د شام دولتي رسنیو او د څارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د معاهدې په نتیجه کې له دمشق سره نږدې د یاغیانو او د هغې په سلګونه کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي. د شام د بشري حقونو څار ډلې ویلي تمه ده چې نن به شاوخوا 1500 کسان بارزا سیمه پرېږدي او د خلکو د وتلو مرحلې به په راتلونکو اونیو کې کیږي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چیبوک د سکول له هغو دوه تیا جینکو سره ملاقات کړی چې د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې په بند کې تر دریو کالونو تیرولو وروسته پرون ازادې شوې. د ولسمشر بوهاري لخوا په ټویټر خپرو شوو عنصرونو کې لسګونه ازادې شوې جینکې پرون د ولسمشر په سرکاري استوګنځي کې تر سترګو کېږي. د محمدو بوهاري حکومت د بوکو حرام وسلوالي ډلې د ځینو مشکوکو قیدیانو په تبادله کې دغه جینکې ازادي کړې دي. له دغو جینکو سره تر ملاقات وروسته د ولسمشر سلاکار فیمی ادیسینا ویل ولسمشر شمنه کړی چې په ټولنه کې د دغه جنکو د بیا بحالې لپاره به هر ډول اقدامات ترسره شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رابعه اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.12 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.88 روپۍ او په 28.83 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم ها د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکو څلورش ګڼو کې به پېښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم څلورش، بنو کې هم یو کم سلویخ او یویش، او په کوټه کې 2 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په سلورمه ورځ هم تړل شوې ده. د کرم ایجنسی پولیټیکل انتظامی له ځایي مشرانو نه د امنیت په ټینګ ساتلو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
په دې علاقه کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکوم د ترهګرۍ د غو مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپلو علاقو کې بدرګې مقرر کړو.
پرون په اسلام آباد کې د الفاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات د زر تر زره عملي کړي.
چې موږ دی پکې پکې کې زم شو چې موږ ته ریواج اکټ بالکل چې دینه دی پکار، موږ د جدید دور چې سمه تقاضی دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو.
او د فاټا د کمیونټي سکولونو استادان د خپلو تنخواو لپاره په احتجاج دي.
لازم نشته خلکو نه په انټرست باندې مو پیسې راخسنيري و وسن چې کندو خلک روپسې ګرځي د کندورونو لاندې چې کمرو خندو جوړ شو.
د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنس په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده. د دغه لارې د بندیدو له وجې دواړو غاړو ته خلک د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا د پولې نږدې سیمو کې پراتو خلکو نورو خوندي ځایونو ته هم کډې کړي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ناورو.
د نشټې ورسته افغانستان ته چیرمه د چمن په سردی برخو کې اوسم ویره خبره ده او تیر ورځ په زرګونو کسان د دغه کلو څخه حکومت راستلی وو. ډیپټی کمشنر کل عبدالله قیصر خان په وینا چې دغه اغیزمنو کسانو لپاره په زاړه چمن کې یو کیمپ جوړ شوی دی چیرې چې د پی ډی ایم له لورې د دوی سره مرستې پیل شوې دي. بلې خوا ته د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یوه غونډه وه چمن ته چیرمه پر پوله وسوه. په غونډه کې د پاکستان لخوا برګیډیر ندیم سویل او د افغانستان له لورې کرنل محمد شریف په مشرتابه کې چارواکو ګډون درلودی. په غونډه کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د پولې د ښکار کولو لپاره به د نړیوال سیستم ګوګل تر څنګ د نقشو څخه دوی کار اخلي. د کلي لوکمان او کلي جهانګیر په اړه به یو ګډ رپورټ ډېر ژر و اسلام آباد او کابل ته ولېږدوي. د دواړو هیوادو ترمنځ د پولې د نشان معلومولو کار به د نن څخه پیل شي چې تر دوو ورځو پورې به روان وي. هلته په چمن کې تیره ورځ د بلوچستان د سرحدي عسکرو مشر میجر جنرل ندیم احمد انجم خبریالانو ته وویل چې پر پوله پرتو کلو کې د سرشمیرنې څخه یوه میاشت مخه و افغان چارواکو ته اطلاع ورکول شوې وه چې دوی به په کلي لوکمان او کلي جهانګیر کې سرشمیرنه کوي. کله چې د اپریل په 9 نیټه د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي و دغه کلي ته ورسېدل نو د افغان پولیسو لخوا په دغه کار کې د خنډ اچولو لړۍ پیل شوه. بلې خوا ته د بېلابېلو سیاسي ګوندو له لورې د جمعې د ورځې پیښې په کلکه سره غندنه سمیده. دا اومنیشنل ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزی په یو بیان کې ویلی دی چې بیل امنیت دواړه هوادونه د ترقی په لور نسی تللی. په کار دی چې دواړه حکومتونه د صبر او زغم څخه کار واخلي ځکه چې د ناکارۍ په صورت کې ګټه و نورو ته رسیږي. دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف مشر مولانا واسی پر حکومت غږ کړی دی چې نه یوازې دی د اغیزمنو کسانو سره مرستې وکړي بلکې داسې کامونه دی پورته کړي چې په راتلونکي دا ډول ناوړه پیښه رامنځته نشي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د ډزو په نتیجه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي وو. څوک چې د کوټې او چمن په روغتونونو کې بستر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو، بلخوا افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو هغه اداره د وی چې ګواکې په چمن کې 50 افغان سرتیری وجل شو دي. د حکومت اطلاعاتو او د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرنوول چې دا اداره سم نه ده او یوازې دوه افغان سرتیری او دوه ملکیان وجل شو دي. خو تر دې وړاندې د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرل ندیم احمد په چمن کې میډیا ته وویل چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې په وروستۍ جګړه کې 50 افغان سرتیری وجلی او یو شمیر نور یې ټپیان کړی دي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزی راوړو.
د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیری وژلي د افغان مقاماتو لخوا په کلکه رد شوه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل یوازې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي، نه هغه شمیر کسان چې پاکستاني پوځیان ادعا کوي.
دا ادعا چې دوی کړی چې ګواکې دوی 50 کسان وژلي چې ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې، دا کاملا غلط ادعا ده. موږ په کلکه ردو. د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطيان چې په چمن صحه کې د لوټ او هغه سیمو کې دوی د نسوول او د منګا میتیز وکړو لخوا ممانات وسو. بیا دوی اول پر امنیتیز وکړو باندې سرحدیز وکړو چې موږ حالت لرو. دوی هم بریدونه کړی ول خو تابند موږ سرحدیز وکړو هم د دې بریدونه جواب ورکړي. دوی د پاره هم ډېر تلفات اوختي خو خپل تلفات نه وای.
د صدیقي په خبره اول ور پاکستانی ملیشو له اصول سرغړونه کړې و او هغه سیمه ته داخل شوی و چې حق نه درلود. د فرانسوي خبري اژانس وایي د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته د جمعې پورې رسله هغه وشو چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارات کړ چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخټو کې 50 افغان سرتیری وژلي او سل نوري ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوخ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلي د ور اوختو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید د خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ اس بات کو بتاته وي کوئی خوشي نه یې چې همې افغانستان کې 4-5 پوسټن تباہ کرنا پړي.
په دې خبرې نه يم خوخ چې موږ د افغانستان څلور 15 پوسټ ورانی کړی او افغان پوځیانو ته متلفات اړولی، هغوی پاکستان ته د نوتلو هڅه کوله. په هر صورت زهیل لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته اوړي.
نقصان افغان لوګو کو بہت زیاده.
جنرال عامر ریاض دا هم ویلی چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورند کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د ډیورند په 2300 کیلومتري کرخه باندې تل د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړې شوې او لدی کرخې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو کورمه ایجنسی ته چیرته چې پولیټیکل انتظامی لزای مشرانو نه د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد د همکاري غوښتنه کړې ده. د اتوار په ورځ په دې اړه په سیمه کې یوه جرګه وشوه چې د حکومتي او پوځي چارواکو سره سره پکې د علي شیرزو، مسیزو او پاړه چمکنۍ ځای مشرانو هم ګډون وکړ. په کورمه کې دغه جرګه له هغې وروسته وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پاړه چمکنۍ په پاتوکوټ سیمه کې د سپرلو په یو موټر بمی چاودنه وشوه چې پکې 14 عام وګړي وژل شول. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
د مزنی کورمه یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال لډیو ته ویل په جرګه کې ځای مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت پټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. عبدالمالک ویل موږ ځای مشرانو ته دغه خبره وړاندې کړه چې لسمی څخه غټه او غیر قانوني اسلحه د رغونډولو په صورت کې امن راتلی شي او تاسو له حکومت سره په دې کې مرسته وکړي. انتظامی چارواکي زیاتوي ځای مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم زی او راضی په هغې نظر وساتي او بل دا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زرد زرا فعال کړی.
په دې علاقے کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکومت د ترخګر دی دغه مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپل علاقو کې بدرګه مقرره کړو. او دین علاوه بل اهم خبره چې کومه ادا او توګه تاسو په علاقو کې حکومت غټه اسلحه دي هکیور دي هغه تاسو موږ ته حواله کړو.
د سادی سیمی یو مشر عبدالکریم عابد مشال رادیو ته وای موږ د سیمی امن لپاره هر قربانی ورکولو ته تیار یو.
څورو مشران دی یا سیاسی خال دی یا عوام دی اټول دا غوړی چې کورمه د اصلي نه سپو شي. څو پرې د بدرګي خبره دی لکه اغا وش والا بدرګي والا کیسه نو دی کې بازو کسانو ته څو تحفظاتی ان شاء الله اغه مو لګیا یو اغه تحفظات اغه مشرانو لري کوو. دونه مختلف قسم میټینګونه مو روان کړی دي ان شاء الله مو به ډیر زری وی نتیجې ته ورسیږو او مو اټول دي ته تیار یو چې دا فرما محفوظ شي.
د سیمې یو بل مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وای په سیمه کې امن په ډیره سخت راغلی دی او کڅوک دا خرابول غواړي نو موږ خلاف یو. واضح دی چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پاړه چمکنۍ په پاتوکوټ سیمه کې د سوالو پر ګاډۍ پسې بامی چودنه شوې وه چې پکې 14 عام وګړي مړه او 10 نور زخمیان شوي ول. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خپل سر اخیستې ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د چارمنګ باجوړ لږو زیات 200 کورنۍ لا هم کډوال دي او وای چې د هغوی د رنګړل شو کورونو معاوضه یا تاوانونه د سیمې خانانو اخیستي او دوی ته وسنه ورکوي. دوی دا هم وایي چې د کډوالۍ ژوند یې ډېر سخت تیریږي نو باید حکومت ورسره مرستې وکړي. بلخوا د کوټکي چارمنګ د خانانو په وینا چې دا خلک د هغوی دهقانان وو او خپله ځمکه یا کورونه یې نه وو نو د هغوی هیڅ حق نه جوړیږي چې د ځمکو تاوانونه واخلي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی نه اورو.
د باجوړ ایجنسی چارمنګ لږو زیات 200 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د چارمنګ کوټ کې د سیمو اوسیدونکو دغه کورنۍ وای چې کله د عسکري اپریشن په دوران د هغوی کور نوران شو نو د حکومت لخوا هغوی ته د ړنګ ودانیو معاوضه یا تاوان ورنکړی شو. ادریس خان هم یو بې کوره ځوان دی او وای
کورونه چې کوم روان شو د دې کورونو پیسې د معاوضه چې کوم دا د حکومت پرې کورونه ورکول هغه زموږ حق دی. موږ دا غواړو کوم زموږ سره ریلیټډ خلک دي ټول موږ ورکړي هغه د خپل فریاد کړي خپل درخواست هم ورکړي.
فضل امین په بنظر نومې کمپلیکس سره سرپور نو خار کې ژوند کوي او وای چې یاد کم کې د هغه په شمول 15 کوړ مې چې د چارمنګ سره تړاو لري میشتې
کار وکړل چې روز کول نه بس خانانو او التدا د غو کول چې را تاسو به کار ونه کوي چې دا کوټا په تاسو په کلی کې کیږي او کنه دا یار موږ تاسو ته نشي در کولې. زه کور نه دې ز په لښو ما زماد بچو تعلیمونه زې حکومت اعلان وکړل چې
چیرہ تا سورا کے وہ تا خلاص کے جوز بدی کی گور نہ نے اے جی سی وہ کلر اپ کی بل او کلر اپ کی بل تو من کو نوٹ کی رہی چیرہ تا جی نہ پاتے گئی نو من با اخر جو چاتا
لدی ورست میں دو چار منگ دو سیدون کے اعجاز خان سره خبر وکړن هغه ویل چې دغه خلک په چارمن کې خپل ځمکه نه لري
زموږ زمونږ د علاقه زمونږ د کورونه زمونږ د زمونږ کورونه تیار ورکړي دوی په ګرالو کې دوی په دعوی کوي چې دا زما کور دی
ادریس خان وای چې د سیمه خانان وای چې ګنې دا کډوال په چارمن کې خپل ځمکه نه لري نو د حکومتي معاوضو حقدار هم نه دي خو ادریس زیاتوي چې هغه په دغه ځمکو له 200 کلونو زیات وخت نه میشتو
د کوټي په ځمکه باندې 300 کلونو اوسې ګورې د خانانو په کې 300 کلو تاریخ نشته کورکوټي د ځمکې زمنګ سره ثبوت نشته نو د خانانو سره ثبوت
بلخوا دغه کډوال وای چې د نوخر ضلع انتظامیه هغوی ته بیا بیا نوټیس ورکوي چې ګنې بېنظیر کمپلیکس نه ووځئ نو بیا مې د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان غړي سینیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د دغه کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به هغه ګورنر خیبر پښتونخوا ته وینا وکړي چې دغه کډوالو سره دې څه ناڅه امداد وشي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د آل فاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي کړل شي دوی هم دارا ځینې نورې غوښتنې لرلې چې تفصیلي د اسلام آباد نه احمد الله راکوي
آل فاټا سټوډنټ فورم د اتوار په ماخام د اسلام آباد په پریس کلب کې د ایوي احتجاجي غونډې تابعیا کړې وه چې پکې یې خپل لسنوکاتي ایجنډا وړاندې کړه په ایجنډا کې له حکومت غوښتنه شوې وه چې د کومو اصلاحاتو منظوري وفاقي کابینې ورکړې وه په هغې تر اوسه څه پرمختګ شوی دی د اف سی آر وروستو پرواج اک دې قبایل نه خطا کوي بلکې 1903 آئین دې تر فاټا وغځوي قبایلي سیمې دې په 15 کلو کې نه بلکې په فوري توګه په خیبر پښتونخوا کې ضم کړي د غونډې وروستو آل فاٹا سٹوڈنٹ فورم مشر فرحاد علی مشال ریڈیو تو ویل
فاٹا یوت کانفرنس د پاٹا جسمه نوجوانان د غد حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ د جدید دور جسمه تقاضی دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو د حکومت نه مطالبه کول غوړو چې موږ د پوری تور باندې پکې پکې کې زم شو او کور روان اجلاس کې زمونږ کوم مطالبات تي هغه ونه منل شو موږ خپل پارلیمنٹیرن په شاب باندې ټول یوت نوجوانان ولاړ یو او پرودونه براوزو او سٹرایک کوو
د فاٹا ځنې پارلیمانی غړو حکومت ته دړه ورکړي کده مې تر شلمې نیټې د اصلاحاتو بیل د منځوري لپاره قامي سملې اوړاندې نکړې شو نو د قبایلی اولس په مرسته اسلام آباد وتړي او هیڅ چاته به د اولس مشر او وزیر اعظم دفترونو په شمول په سیکریټریټ کې د کار کولو اجازه ورنکړي د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي شهریار افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې فاټا سټوډنټ فورم او پارلماني غړو د غوښتنو ملګرتیا کوي
پی ټی آی په هر لیول باندې مو پرویز خټک چیف منیسټر مو ته لاسونه کولاو کړي روټي مو سره تقسیمو هر یو شیو سره تقسیمو او ان شاء الله د یو ما یو کیندا چې کومي خلاص سره د لپاره ټول استعمال شو خاص کر د فاټا یوت نو ان شاء الله وخت لره نه ده چې فاټا او کی پی به مرجر وشي او پاکستان کې بو امن ذریعہ ان شاء الله فاټا خلک ګرځي
خالی پورز اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډې ورستو خبري غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف ځانګړي سلاکار بیرستر ظفر الله وویل چې د وزیر اعظم حسدا چې د رواني میاشتې په 20مه نیټه چې د بجټ غونډه کیږي تر هغه مخکې بعد قامی اسمبلی غونډه راو بلل شي او فاټا اصلاحات به ورته وړاندې کړی شي د آل فاټا سیاسي اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومند وینا واچ د اتحادیه دا یو پوینټ ایجنډا دا چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شي
زمونږ ټول فاټا سیاسي اتحاد په دې بنیاد جوړ دی چې منګا د خیبر پختونخوا کې مرشو او 73 آئین منګا وغځيږي چې کله د پاکستان دا ټول قانون راشي نو بیا به زمونږ مسله ختمه ده بیا فاټا سیاسي اتحاد د یو نقطه باندې راغون شو او دغه د غوښتنه ده چې بل غوښتنه شته
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 منټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینه په غونډه کې منظور کل شوی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسو د کمیونټي سکولونو استادانو مسلو ته بیا راځو چې نن د ګل پورس په خبر کې د تنخواګانو نه تر لاسه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو په خبر کې د فاټا سیکریټریټ ته ودانې مخ ته احتجاج وک بلخوا بیا د چارواکو لخوا د تنخوا تر لاسه کېدو په باور د استادانو خپل احتجاج ځنډولې دي په دې اړه تفصیل د زلال نیوز سبزی ناورو
Come on, man!
د خیبر او شمالی وزیرستان ایجنسو د کمیونټی سکولونو استادانو پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د دفتر مخې ته سړک د نیمې ګنټې لپاره بند کړو او بیا د یاد دفتر مخې ته په احتجاج کې ناستل. یاد استادان وایي چې په قبایلی سیمو کې نږدې د سلو کمیونټی سکولونو استادانو ته د لسو میاشتو تنخواه نه ده ورکړې شوې. د خیبر ایجنسې د یو سکول استاد رفیع الله د خپلو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
لازم یاشتو خلکو نه پینټرس باندې مو پیسې را خسیری و وسن چې کندو خلک رو پسې ګرځي د کندرون لم مو چې کمرو خندو جوړ شو او یی چې د تاسو څنګه استادان یو خلاص محکمه نه ول دی چې کمرو چې هغه کایو ام یاشوی بل ام یاشوی څه په ایمرجنسی حالاتو کې باندې خدای ته لاس میاشته و شوې مون څو ځله د فټا سیکریټریټ لار اوغلو او ته اون ول خپل غریبه او خپل مجبورۍ مته بیان کړي خو هغه د ټل مټول نه کوره خلی کله یو طریق او کله بل طریق.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمه د یو کمیونټی سکول استاد عبد الغفور وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې سکول نه چلولې دي خو د دې باوجود یې هم لا نوکری کچا ده.
2003 نه لګیدلې نو 2017 کول شوري دا چې پدا دوکه پدا فر دینا پدا فاټا سیکریټریټ اسلام آباد نوکلا وسره سا مونږ ته داسې څوک نشي ویلې مې چې پدوي کې بل کار نه واستلې او مشتري نه کړې را پدې کې چې داسې حالات ترغلي چې په شمالي وزیرستان د شاول پر یا کې آرمی نه وتلې اوالې زد سکول ول ټیچر لژلې و ا وړ کې هغه خلک مې په سکولینا ریش دی کړل.
په احتجاج ناس د استادانو ځنې غړي د فاټا سیکریټریټ چارواکو د خبرو لپاره وروغوښتل او د استادانو په وینا په یو هفته کې دننه ورسره د تنخواګانو د ترلاسه کېدو ژمنه وکړه. یاد استادانو وایي چې په یاد موده کې ورته تنخواګانې ورنکړې شوې نو یو ځل بیا به د فاټا سیکریټریټ مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
زو شمالی وزیرستان ته چیرته چې پولیټیکل ایجنټ وای په سکولونو کې د استادانو حاضری باور کولو لپاره یې جدي اقدامات پیل کړی دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل په ډېرو سکولونو کې استادان موجود نه وي چې دوی به اوس پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د منور شان اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د گورنر په امر د قبایلی سیمو په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین روان دی، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی د دې ترڅنګ سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو کمپاین هم شروع کړي او وایي چې دوی وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په کار دی چې په سکولونو کې ورته د زده کړو سلسله هم برابر کړل شي.
سنی کال کے یو کمپین شروع شو، انرولمنٹ ڈرائیو شروع شو دا اسٹوڈنٹس بیا دے کال کے دا گورنر صاحب حکم بانے مونگا چدے تحصیل وائز اور ولیج وائز انرولمنٹ ڈرائیو شروع کھڑے دے خو اسٹوڈنٹ ماں پر نارتھ وزیرستان کے سمر وغر دے دما ماں دا اندازہ الگ والا چدا خلق کو تعلیم شوق شتا خلق تعلیم حاصل کول غواڑی بچی راوس سکول تا پزور راوس تل غواڑی اور تعلیم پہ حاصل کول غواڑی خو ماں چکم کمی ہو کتا آغاز زمونگا چکم مومار قوم وئی اور دا قوم بیسیکلی آج مونگ اسلام کی ہوئی چھ روحانی باپ چھ ہوتا وئی اور روحانی باپ چھ دے اگا بچی پریخی دی اگا واپس نرات للغواڑی ٹیچران بومنگ راولو.
کامران خان افریدی ویل چې په شمالي وزیرستان کې 3,413 خزینه او نارینه استادان دي. د پوینا په دې کې د 13 میاشتې تر اخره له 1400 زیات استادان سکولونو ته نه حاضرېدل چې پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادیه مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې کوم استادان د خپلو فرایضو پوره کولو کې غفلت کوي نو دوی یې ملګری نه دي.
دغه تا پولیټیکل ایجنټ کامران صاحب ته خدا فارین وایم استاد یو تنخواه اخلي موږ نمائندگی کوو کنه خو د نمائندگی دا مطلب دا کنه چې استاد ډپټی نه کوي کنه استاد با ډپټی کوي خو د حالات جایزه اخیستل هم ور سره پکار ده. آیا پولیټیکل ایجنټ د ما ذمہ دار دي چې آیا زما استاد ته څه مسائل شته څه نشته هغه هغه ته تاګ رسول یغه د جانی خطر مسله خو نه ده هغه ته خو نور د استوګنې مسله خو نه ده یغه ته د خوراک څخاک مسله خو نه ده په کار خدا ده چې د یو انسان د دغه حالات اول پښتنه وشي دغه نه بعد کا استاد د پینه کوي نو زه ویم چې دا استاد ظالم دی.
هلته کامران خان افریدی وای د ځای مشرانو جرګې جوړ کړي چې په خپل سیمو کې د استادانو حاضری یقیني کولو او هغوی ته د ورپېخو مشکلاتو لری کولو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. په دې حق لا د یو جرګې مشر ملک غلام وای
چې کوم مشران په کین سکول کې دای ډیپټی نکو دای ډیپټا لري دي نه دې انشاء الله په میر هپارځو زمونږ چې کوم وده علاقے په کوم کوم کلی کې او مشران دي دغه عوامه دا په دابا عوام باندې پاردو چې یو مشر زمونږ په علاقہ کې سکول ته نراځي مونږ ته دې نه شاندي په کار دي چې پی اس ار مونږ په دې کې مثال وکي او پی ته مونږ ته دا خبره مشکل چې دا په مونږ پاردو لکه څنګه چې په مونږ باندې مونږ پاردې ولې چې زمونږ بچون چې بیا جاهل تر شي دې تعلیم نه ورکو او بیا هم د وزیرستان یا د پټا بیا حالات وی لکه څنګه چې اوس مونږ ته دا ټوله وجہ دی تعلیم دا چې مونږ تعلیم صحیح وای مونږ ته دا پرابلم دا مسئلے او دا پریشانی نه او دا د تیرریس نه مینا دا نه راتللای.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای په دغه سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره نه یوازې په سکولونو کې ټول سہولتونه د برابرولو هڅه کوي بلکې د خالی سوکیو لپاره به نوی استادان هم برتی کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله نن په څلورمه رسم تړل شوې ده. په کوټه او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د پولې د بندېدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو څخه خلک خوندي ځایونو ته خپلې کړې وباسي. د پاکستان پولیس وایي نن له پېښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جنکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي چې د پولیسو ګاډې روانو چې ورباندې په لاره کې خښ کړل شوی بم وچاودېده. د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا دې یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي. د آل فاټا سټوډنټس فورم غړوند پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې پر ایواج اټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغځول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده. ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد اداري پای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړې چې که اسلام آباد دا وو سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي نو تهران به د پاکستان دننه د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرین د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالی کاندیدې میرین لی پن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. او د شام دولتي رسنۍ او د سرنې یوه ډله وایي له حکومت سره د معاهدې په نتیجه کې له دمې سره نږدې د یاغیانو د هغې په سلګونه کورنیو له سیمې وطن پیل کړي دي.
لړ خبرونه مو د انیسا اجمل ناوري د اوسم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ رسپانه خپل اداري په پاکستان کې په کرپشن یا درغلي باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي کچرته په دې ملک د کرپشن یا درغلي په لټنې وکړل شوې نو د پرمختګ کارونه به چرته هم ممکن نشي. نو باید چې اوس د کرپشن یا درغلي د خاتمې لپاره کار وکړل شي چې دا ملک ترقی وکړي. د اداري په وینا چې تیر وختونو کې له پاکستانه ډېره سرمایه بهر ملکونو ته منتقل کړې شوې ده او د اقتصادي چارو د ماهرینو په وینا چرته دا سرمایه پاکستان ته راوړې شو نو نه یوازې به پاکستان د بهر ملکونو د قرضونو خلاص شي بلکې تر څو لسیزو پورې به ترقیاتي اخراجات هم ادا شي. اداري وایي یوازې مالي معاملات په درغلي کې ناراضي بلکې د دې بشمیره مخونه دي. په تعلیم کې په ملازمتونو کې د میرټ و درول آزادانه انتخابات نه کېدل دا ټول د درغلیو مخونه اوړ خونه دي. اداري اخر کې وایي باید چې حکومت سره سره میډیا هم له دې ملک د درغلي او کرپشن ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي او د پاکستان هر وګړی که سیاسي وي او که سماجی وي خو چې په ګډه سره د دې ملک نه د کرپشن ختمولو لپاره کار وکړي ځکه چې دا ملک د ټولو دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د خوراک صوبایي وزیر کلندر خان لودي چې خپل حلقې تکل لاړو نو پر ضد یې اولس احتجاج وکړو او ویناي و چې لتیرو سو کلونو راسي نو موړي د خپل حلقې دوره نه ده کړې او نه یې د دې اولس حال پوښتلې. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو لدی احتجاج داسې ښکاري چې په خلکو کې جمهوري شعور رابیدار شوی او اولس په دې پوه دي چې د دوی لخوا اسمبلی ته لیږلې شوی نمائنده دوی ته جواب دی دی. اداري اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او لس کې هم سیاسي پوها راغلې ده نو په کار ده چې منتخب نمائندگان د خپل حلقو د ولس ته پوس وکړي او په رابطه کې ورسره پاتې شي ځکه چې دا د دوی فرض هم دی او چې د خپل حلقو په ترقیاتي کارونو کې زړه خوخي ولري نو باید چې هر سیاسي وګړي دې اړخ ته پام راوګرځوي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات. امریکا غږ په یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې د سختریزې مفکوره یوازې په غریبه طبقه کې نه ده بلکې اوس په اعلی تعلیم یافته طبقه کې هم د سختریزې مفکورې وده موندلې ده. بلخوا اسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې ټرمپ انتظامیه غواړي چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي او په دغه هیواد کې ولاړ جنگي حالت کې څه تغیر راولي. د دغو لیکنو مهمه برخه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د امریکا غږ په خپل ویب پاڼه د پاکستان د پوهنتونونو په زده کوونکو کې د سخت دریځۍ د زیاتې دوه موضوع راخستې ده او لیکي چې د مردان په پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي مشال خان وجنه او بیا د طب د شعبې د هغې یو زده کوونکي نورین لغاري گرفتاري چې ویل کیږي د ځانمرګي برید تیاری کوله هغه اندېښنې په ګوته کوي چې د دغه هیواد اعلی تعلیم یافته طبقه هم پر تشدد سخت دریځۍ طرف ته مایله کیږي. ځینې د امنیتي چارو پوهانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې پیښو نه څرګندېږي چې سخت دریځي او مذهبي ترهګري یوازې د دغه هیواد غریبې طبقې پورې محدود نه ده او دا اوس د حکومت لپاره یوه ننګونه ده چې د دغه هیواد په روایت پسند ټولنه کې د سخت دریځۍ مفکورې د زیاتېدو مخه ونیسي. په لاهور کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقه ویبپاڼې ته ویلي دي چې نورین لغاري سړومبنۍ تعلیم یافته زده کوونکې نه ده چې یوې توندلارې ډلې سره ملګری شوې ده او نه دا به اخرنی مثال وي. او زیاتوي چې کله په یو هیواد کې د مذهب په اړه په پراخ ذهنیت سره د بحث او مباحثې لپاره زمینه برابره نه وي نو بیا د دې نشتوالي خلا هم داسې پوره کیږي چې خلک سخت دریځۍ خواته مایل شي. راپور د پاکستانی ورځپاڼې ډان یو مقاله را نقل کوي او وایي چې د سند صوبې د ترهګرۍ پر ضد ادارې دوی ته ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې په دې نږدو کې چې کوم 1500 وسلوال نیولي دي په هغو کې 1400 هغه دي چې اعلی زده کړې ترلاسه کړي دي او د پوهنتونونو فارغ دي. خو د کراچۍ د یو پوهنتون زده کوونکې عائشه غفار امریکا غږ ته ویلي چې دا مهال په پاکستانی ټولنه کې ډیر زیات مذهبي ابهام دی خو څوک هم په دې اړه خبرو ته تیار نه دي او زما په ذهن کې هم یو شمیر پوښتنې دي خو څوک یې هم راته ځواب نه راکوي. بلخوا اسوسیټډ پریس خبری اجانس افغانستان ته د ډونلډ ټرمپ د انتظامیه لخوا د نورو امریکایي سرتیرو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې دا مهال ټرمپ انتظامیه په دې اړه سوچ او فکر کوي چې څنګه د افغانستان د 14 کلنې جګړې پروان بهیر کې نور امریکایي سرتیری ښکیل کړي. اجانس د امریکا د وزارت دفاع د تګلارو جوړولو د سانګې د مشري تریسا ویلن له قوله وایي چې په یوه اونۍ کې به ښاغلي ټرمپ ته هغه تجاویز واستول شي چې له مخه یې د افغانستان جګړې ته کتنه شوې ده. میرمن ویلن زیاتوي چې د دې وړاندیزونو مقصد دا دی چې په افغانستان کې ولاړ جنګي حالت کې څه تغیر راشي. دا تګلاره به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه هدف نه مختلفه وي چې فکر یې کولو چې افغانستان نور ستارتیا نه لري. د تریسا ویلن سره په ګډه د سینټ د پوځي اړیکو په اړه د کمیټې د غړیو مخې ته په یوه اورېدنه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو مشر جنرل ریمن تامس زیاته کړه چې په نوې تګلاره کې باید د سرتیرو د شمیرې د زیاتولو او په جګړه کې د ښکیلتیا په اړه مکمله ستراتیژي په ګوته کړل شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو رویټرز خبری اجانس د لیکي د فرانس د نوی منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون لره تک سره نه یوازې دا چې یو رول وړه شوې ده، بلکې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو فیصله سره پنګا اچونکو هم یا سړه سا اخیستې ده. ماکرون به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې تېره ورځ د فرانس د ولسمشرۍ انتخابات په واضحه اکثریت سره وګټل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. رویټرز خبری اجانس لیکي نن د ګل په ورځ یورو په تیرو شپږو میاشتو کې په لومړي ځل د ډالر او په یو کال کې په لومړي ځل د جاپاني ین نه له هغې وروسته لوړه شوه چې کله په فرانس کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د ماکرون بریا سرمایه‌کارو او یورپي هیوادونو ته یو ښه او آرامه وخت پر دې ورکه چې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو فیصلې په یورپ کې پنګه اچونکي له اندېښنو سره مخ کړي وو. او اوس ته ماکرون ګټلو سره دا سیبیرې هم ختم شوې چې ګینې دغه هیواد به له اروپایي ټولنې نه اوزي او یا به د یورو کرنسۍ بدلولو سره فیصله وکړي. د فرانس نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالی کاندید مارین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې لا مضبوطوي. د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتګ سره په اروپایي هیوادونو کې هم د فرانس د انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې وي چې دغه اوس اخکاری کمی شوې دي. ماکرون په دغو انتخاباتو کې د 68% رایو سره ډېره واضحه بریا ترلاسه کړه او د هغه مخالف کاندید مارین لیپن 34% رایه ترلاسه کړې. د انتخاباتو وړاندې هم په شوو سرویګانو کې د ماکرون خوښي د لیپن نه زیاته وه. رویټرز لیکي د ماکرون د خپلې کامیابۍ وروسته د خپل انتخابی کمپین له مرکز اول د پردې خبر دی چې په فرانس کې د اروپایي ټولنې په اړه متضاد خبرشته او ډیر خلک د دنه مختلفی رائے لري چې د هغوی ټولو د رایو هم احترام کوي، خو زیاتوي د با د یورپ او د اروپایانو ترمنځ رابطه زیاتوي. دغه باور به پر ځای کوي او د هغو ټولو خلکو خبرې به هم اوري چې د دوی سره اختلافات لري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون اوویل د ماکرون کامیابی سرګندوي چې فرانسویان له اروپایي ټولنې سره پاتې کېدل غواړي او د خپل هیواد زاړه روایت پر خپل ځای ساتلو ته خوښتي. ماکرون د ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر دوو کالو د اقتصاد وزیر هم پاتې شوی دی. هغه 39 کلن دی چې دا شانبه د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو زو د افغانستان کندوز ولایت ته چرته چې ولایتي شورا یو شمیر غړي دغلته امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولی. دوی وای ویرشته چې د خار یو ځل بیا سکوت وکړي. د یادی شورا یو غړي غلام ربانی د اتوار پر مشال رادیو ته ول چې د کندوز اوسنۍ وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. حکومت باید دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا د اندېښنې ردوي او ټینګار کوي چې د کندوز په ګډون په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو خلاف عملیات ترسره کوي. په دې اړه تفصیل د سباون کاکړنه.
په کندوز کې د طالبان له اړخه د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په دوام د دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي د دریم ځل لپاره د کندوز ښار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د دغه شورا یو غړي غلام رباني رباني وایي چې طالبان د کندوز ښار تر 3 کیلومتره پورې رسیدلي او دا ویرشته چې دا شهر د دریم ځل لپاره سقوط وکړي. دا اطراف اسنو په شهر کندوز د شهر په شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري او هر شیبه غواښ پېښولای شي د کندوز له خلکو خوب ترسیدلی. تر دې وړاندې وسلوالو دوه ځلې د کندوز شهر سقوط کړی دی او اوس طالبان د کندوز شهر د چوک تر 2 او 3 کیلومتره پورې را رسیدلی او بیا یې هم د سقوط احتمال شته. نوموړی وایي چې حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره ځواکونه واستوي. په ورته وخت کې د کندوز یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان هم غواښ کوي چې که حکومت شمالي ولایتونو او په ځنګړي ډول کندوز ته جدي پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت به بیا د طالبانو لاسته ورولویږي. په دې وروستیو ورځو کې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ د طالبان له لوري سقوط شوه او د راپورونو له مخې د کندوز خان آباد لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. که څه هم د کورنوي چارو وزارت له طالبانو د خلایزال ورسوالي د بیرته نیولو خبر ورکوي، خو د کندوز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی وایي چې د خلایزال سربیره په کندوز کې درې نوري ولسوالي هم د طالبانو په ولکه کې دي. ولسی جرګې رئیس وایي د غوره مدیریت نشتون د دې لامل شوی چې خلایزال سقوط شو. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د کندوز د خلایزال ولسوالۍ تر سقوط 24 ساعته مخکې د دفاع وزارت ته خبر ورکول شوی و. خو د نوموړي په خبره د دفاع وزارت د سرپرست او د کندوز د ولایت د فرقي قومندان په یاد ولسوالۍ کې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړی او دې موضوع ته جدي پام نه دی اړولی. په تیرو دوو کلونو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې دوه ځلې د طالبانو له لوري سقوط شوې چې د یاد ولایت ډېر اوسېدونکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د دفاع وزارت بیا د کندوز د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف به په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې پراخ عملیات پیل شي. د دغه ولایت ویان دولت وزیر په دې اړه داسې ویل: دی وایي هیڅ داسې څه به ونشي چې د کندوز د سقوط لامل وګرځي. هلته زموږ قطعات شته او نن سبا به نور ځواکونه هم واستول شي او په کندوز کې به پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د کندوز، تخار او بدخشان خلک دي ډاډه وي. د پوځي چارو کارپو بارز عارض بیا د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې د یادو ناامنیو لامل د افغان ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ترڅنګ د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت دی.
او د افغانستان په اړه راځو اوس هم یو بل رپورټ ته. امریکا ډاډ ورکړی چې د افغانستان او وړاندیزونه او لومړیتوبونه به په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او د ترهګرو ډلو له منځه وړل د افغانستان لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا باید د هغو هیوادونو په وړاندې چې د دولت د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس نه.
ټاکل شوی امریکا په لنډو ورځو کې د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. افغان حکومت وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په دغه ستراتیژۍ کې به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ویل په دې اړه په خبرو کې چې له امریکا سره شوی ډاډ ورکړل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به د افغانستان غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي بې له شکه چې کومې غوښتنې او نظریات د افغان دولت له لوري مطرح شوي امریکا موږ ته ډاډ کړی چې دا به د ترهګرۍ پر وړاندې په نوې پالیسۍ کې په پام کې ونیسي. د غورزنګ په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلور کلن پلان عملي کول او د دغو ډلو په ځانګړي ډول داعش له منځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر افغانستان ته سفرونه وکړل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د واشنگتن پالیسي د دغه سفرونو د اجنډا یو مهمه برخه وه. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو مخکې تر دې راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر به ډېر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څه ډول اقدام کوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر همدې سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پکې راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ په امنیتي کابینه کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدمهالې جګړې په اړه تر څو اونیو بحث وروسته بالاخره تیره اونۍ امنیتي چارواکي د افغانستان په اړه د مهمو ستراتیژیکو ټکو په برخه کې موافقې ته ورسېدل. په دغه بحثونو کې هغه چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي پراختیا پلویان ول بریالي شوي دي. نیویارک پوسټ وایي تر کومه چې طالبان سولې ته نوي حاضر شوي پر وړاندې به یې بریدونه زیات شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډېر زیانمن کیږي، هغه ګاونډیان چې د ده په باور د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. فضل هادي مسلم یار د دوشنبه په ورځ ویل ټول هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د زورونې لامل ګرځي امریکا یې باید پر وړاندې عملی اقدام وکړي.
امریکا
د یوې په نږدې وختونو کې امریکا د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی وروسی کړی دا او که خدای غوښتل اعلان بشي دا پالیسی به د افغانستان د خلکو په خیر او د دوی د ملاتړ لپاره وي. هغه څه چې مونږ ورڅخه نن زوريګو او هغه تکلیف چې لګونډي او څخه را رسیږي د امریکا له دوستۍ څخه دی. باید امریکا نازوانی ونه کړي او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی په وړاندې چې مونږ خلکو ته تاوان رسوي عملی اقدام وکړي. د ترهګری پر وړاندې مبارزه په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا لکړونو څخه ده. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس په دې باور دی چې باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې اوږدې مودې لپاره د افغانستان خلکو ملاتړ د امریکا د نوې پالیسۍ یو برخه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو پرون د اتوار په ورځ په خوست کې یو شمیر خیریه ادارو لشتمنو کسانو څخه غوښتنه وکړه چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومانو د درملنې په خاطر مرستې وکړي. دوی ویل په خوست کې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته سلګونه ماشومان شته چې کورنۍ بې وزلې دي او په دوامداره توګه خپلو ماشومانو ته د وینې د ورکولو توان نه لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
په خوست کې د نور د وینې د یوې خیری موسسې لخوا د می اتمه یا د تلاسیمیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. لمانځ غونډې ته چې یو شمېر کورنیو خپل ناروغ ماشومان هم راغوستي ول، ویناوالو ویل چې اکثره تلاسیمیا ناروغان بېوزله کورنیو ماشومان دي چې د وینې د اخیستو او دوا درملو پیسې نه لري. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ګل محمدین محمدي د وینې د یو مجهز بانک د جوړولو اړتیا یاده کړه.
د موږ متخصصینو نه د ولایتي شورا مقام نه هم غوښتنه کوم ترڅو موږ دوی په ګډه سره د خوست کې د تلسیمیا دپاره د یو مجهز د وینې بانک دپاره په ګډه هلې ځلې وکړو ترڅو دغه ځورېدلې خلکو ته دوی ته با کیفیته روغتیایي سي خدمات وړاندې.
په غونډه کې یو وزیرستاني کډوال هم ګډون کړی و چې درې ماشومان د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي. د ویل په پیل کې دی خوړو ته اندېښمن نه و، بلکې دې ته خفه و چې د وینې له خوارۍ به یې ماشومان ضایع شي. په خوست کې د نور د وینې او تلاسیمیا د خیریه موسسې مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي د تلاسیمیا ناروغانو ستونزو او محتاجیو اړ کړ چې دا مرکز جوړ کړي.
تلاسیمیا یو د وینې جینیټک یو ارثي بیماري ده چې اکثره د والدینو نه ماشومانو ته په ارثي ډول سره انتقالېږي او په دې کې د ماشومان د تلاسیمیا ماشومان وینې د کمښت سره مخ کېږي، که دوی په مکمل ډول سره وینه نشي جوړولی او یا په نسبي ډول سره وینه نشي جوړولی. موږ هدف دغه دی چې زموږ د تلاسیمیا نه موږ یو پاک افغانستان پیدا کړو.
د رحیم الله په نوم د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې د غونډې یو بل تن ګډونوال وویل په میاشت کې یو ځل خپله ماشومه وینې لپاره راولي. په دې خیریه بنسټ کې ستونزه هواره ده، خو که چیرې دا ډول بنسټونو سره شتمن خلک کومک ونه کړي نو دوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یو بل ریپورت ته. وفاقي حکومت ویلي دی چې د فلمی صنعت ته بحالۍ او پرمختګ لپاره به اقدامات کوي، ځکه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد د فلم په ذریعه په مؤثره توګه پوهه خورېدی شي او امنیت ته هم لار هواریدی شي. بلخوا د فلم سره د تړلو خلکو وینا ده حکومت د فلمی صنعت سره سره د فنکارانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي، نو د ټولنې په پرمختګ کې با فلم یو خرول اتر سره کړی. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر ناور.
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل کچری فلمی صنعت حکومت په خپل سرپرستۍ کې واغستو نو له دې سره به نه یوازې په ترهګرۍ کابو وموندل شي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته به هم ډېره ګټه ورسي.
اغم زمون غرونه دي شهرزاد سپلي دي خوغي په مخامخ داسې زور نه دي کتري زمون خوده ته کې تیر شوی دي ادشتانه هوا کړی دي بم بلاستونه شوی دي مختلف مراحل زمون په خپل تیر شوی نو زه خبر زمون ته مخامخ خرڅ کړی دي او مونږ یو ډېر موثر کلرونه په دې کې ادا پوری شوی.
یو بل ته فلمونو ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته ویل باید چې حکومت د فلمی صنعت د پرمختګ او بحالۍ سره سره د فنکار د خیر ښېګړې لپاره هم څه اقدامات وکړي.
کله حکومت په خپل فارغ کې والی سرپرستی کې او نو خدا فنکار مم خوشحال شي، مطلب دار یوی بډیر په خت طریقه باندې امکان وکي. دا یما کدی اوما غزارو ډایرکټرانو لا کم چې دا ګندا سا کلچر ولا فلاشن کو کلچر غو کل دا ډایرکټران را مخ کړل نو بیا به اوما غ بد خلی نو کل راغلی دی ډیر خو ایجوکیټډ طبقه دا او ډیر خو وی خپل ډیګریانی رشت دی په ډایرکشن کې په پروډکشن کې نو غو سره جواب ته وکي او ما خل شي او ډیر خو اقدام به یاشي نو کل را مخ کی شو نو ارتستان را مخ کی شي.
درسته یو کې په لاهور کې د فلمونو ډایرکټرانو پروډوسر رانو په یو غونډه کې په پاکستان کې د فلمی صنعت مخ په خطر تلو باندې اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي وو چې په پاکستان کې د کال 1990 نوڑان دی ٹولی و سوا پنزو سنیما گانے وی چشمیری پا کال دوزر کی ترد سلور سوا دری درشو را ورسی دا او لدی رست تا خراب امنیتی صورتحال لوجی اس پا ٹول پاکستان کے سرپاس اصل سنیما گانے پاتی دی سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس هم راځو د خبرونې په پای کې د ریپورت ته شمالي وزیرستان میرلی اوسیدون کې اسد رحمت نور وزیرستانیانو ته د همت او حوصله پیغام ورکوي. هغه وایي د شپېتو روپونې کاروبار پیل کړی و چې نن د سیمې یو شتمن دی او دی دا هم وایي چې کله هم سکول ته نه دی تللی خو په کلي کې لویه شفاخانه او جنرل سټور لري او وایي چې په دوایانو داسې پوهیږي چې ورته یې ټوله فارموله هم معلومه وي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیرنو.
شمالی وزیرستان میرعلی حسوخیل اوسیدون کې سید رحمت نوروی چې همت او حوصله ونه بایلي نو انسان لا هیڅ ګران نه دی.
یو مشکره مې جوا په 60 واګه په 55 روپۍ په واښه مخار تکړه بیا په غیبون نه مو کاروبار سٹارټ کړو. دا بوله اوریجه مټی رې وي جوړه مټی رې وي دا واخه وی نی وی مو په وړ بند کاټ شي شو بیا مې بیا په دې کو نو کړو بلور ته مې سب ځای وکړو یہ بانی نام ہے خوبان بس یہ بلو پیشہ میں سامان روڑو چولے کو چالی مسٹر کے اور سلام کے پا جوڑا ہو ہاں سلا دے چیر تانا بھائی لو دادا سلویر ہو رہا تھا مجھے کون اگڑ لو خونا کام بیسو میڈیسن بندے وقت ہوں چے ان شاء اللہ چے بانی سے ڈا سے پیشائی نہیں ملا ہو تو میرے شاہ سے ملا ہو تو بیا بھائی مجھے تو خیلے در لڑو جی داشائی بے دسرا ملا ہو
نو ما وڑے وائی کلائے چے دا گوڑے او چینی کاروبار شروع کر چے ور سرا پاگا وقت کے 2000 کال دارے وے نو دا غی زای سخه کاروبار مخ پوڑان دی شو
واخری دا مش आवाज مو په سرګو پټکړه چې دا به آکه نه کړی خرڅم او زه دې کون پک هم در ته خرڅ کړه په 27 روپۍ فیصله باد ته لوړم په اوسه مې غلا وکړه او دا 2000 روپۍ چې کې مې وې دا مو ته کاروبار تر پوتې شو په مې سامان روکړو فیصله باد نه سو بینی نه وکړې پرچن دې کون مې سٹارټ کړو دیش مخ شې زندرو ونو یو ګړې په ګړه او په چینی دا سیرو ولا کې دوه ډېر خلک دا به ان شاء الله دا خبره ملي موي چې چینی خو ته به بڑا دا نه میندا کېدا خو ګړه دا غاسو نه میندا کېدلا بیا مې ما ګړه ورکه ولا خو په سیر په شلری پیسې سر او بس دې دې نه بیا مو سره پیسې ماشا الله تمره ډېر شوې چې دې بیا نه په طریقه نه پیدلا بیا مو پلور سخت به انتغه غریبي درګړي او به ور مړې سره نو سي مور دې بابا ما کېته سي دوی چې ډړمه ورو خاطر دې چې په شه تلوا مو دې ان شاء الله به شاش سي الحمدلله پلور زمې داخله او ګراج مې پوګړلو پیسې به انت دې ډېر وې بیا بلور تمه میرا وزن و کیر ولا بدری کا پټاک لوړلی دین آباد به وخت شو پمزه کې بوندې
سید رحمت نوروی ورستای د پرچون دکان سره سره د میډیسن کاروبار هم پیل کړ چنان یې د کروڑونو روپے شپخانه په کلی کې خلاصا کړي
بیا مو ته د وې خوندرو کولو بنو ته خدای بخښ دې ته به ورتلو سپټران و د کلپول شربات پرچین سره مې د سیوا خانه ورته جوړ کړ به دې شم به د وې اجدله بیا اخري د وې متر ډیر شولا بیا زه په میډیسن بوندې وخت شو یار ایس موجودہ بہ ان شاء اللہ کروڑ شوی دب میں سمو تھا جھٹکا روک لا تھا کامیش دکش پہ پیسے سلور نیم کروڑا نقصان مت در بے عذاب سر غلط تھا بولے پے ٹیم سے دری دری نیم کروڑا مسروے مو بیا کاروبار لگا مو سلا ہار نکڑا
نمیر علی حسو خیلو سیدون کے سید رحمد نور سکول تا کلا ہم نہ دیت للے او نہ ہم خپل نام لکلی شی خدا د پوینا پ دوائی یا میڈیسن دا سے پوہیگی چه ورته اجزا هم معلوم وی
کل موقته نه دا ویلا خپل نو ماشن شلیکای او په موبایل یانه پیژو خو په میډیسن کې داس پیژو چې زه وی چې موته دا پته لګی چې د بیټی نه جوړه دو په خپل بالکل نشو داینه ور نو ور دلی کای شن نګر دی خو خود نه شریک
نو ما وړه وزیرستانیانو ته د همت او حوصله پیغام ورکوي
نو یو شو جن امید شو بس هر شی ختم کړل په دې چې بیا سوال کو او سلا دا سړی بالکل نه هر کوي زه چې روغلم مو بچونه حالات ولیدلو بالکل مزر ډیر خراب شو ور مخه دګی چې مودي کون خلیوی په کاروبار نه بهترین اثر په دنیا شبل نشتا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې زل بیا لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سپین بولدک پولان په سلورم مراسم تړل شوی. د بل پلو افغان حکومت پرون د پاکستانی چارواکو ادا رد کړ چې ګواکې د جمعې پر ورځ په جګړه کې لسګونو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان پولیس وایي نن له پېښور سره نږدې په خټکو پل سیمه کې د جنکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي دي د پولیسو ګاډۍ روانو چې ورباندې په لاره کې ښخ کړل شوی بم او چاودېده.
د قبایلی سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا د یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي. د الفاټا سټوډنټس فورم غړو پرون په ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د احتجاجي ونې پر مهال ویل چې حکومت دې پر رواج ایک قبایل تیر نه باسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده. ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد دغو سنی وسلوالو پر ضد مبارزه ونه کړه چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي نو تهران به د پاکستان دننه د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالې کاندیدې میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو سره وروستو ژمنه وکړه چې هیواد به یې له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. او د شام دولتي رسنیو او د څارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د معاهدې په نتیجه کې له دمې سره نږدې د یاغیانو او د هغوی په سلګونو کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند نساج ملو زمون تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.